شام زبر میروت ہے زبر میرو اے شاید آخر بھی میرم زہجروں میں
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست وایم پایل په لاندو خبرونو باندې کوو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن په ښار کې په یو جماعت کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلې ده دا وزارت زیاتوي چې حکومت ورله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفره خبر نه وو او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت سرګندوي چې پر دې موضوع بغاور وکړي د پنځمې پورس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوې په هغه کې ښاغلی عمر ښکاری چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي ازادي رادیو ته غواګیست د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي جان محمد اڅکزی دغه څرګندونې د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې کړې دي د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي د په داسال کې چې له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوې او لا هم روانه ده نن سهار په بدخشان کې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې له اټکل سره سم دا زلزلې د 4.3 ریاکټر په کچه و چې مرکزی د بدخشان په زیبا کولسوالی کې وو د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم احساس شوې دي د غزي ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه دا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل فشار راوست د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه د دې سربېره ملګرو ملتونو پر اوربند ټینګار کړی او وایي چې د غزي هیڅ سیمه خوندي نه ده د غزي په خان یونس کې د ناصر په نوم روغتون اعلان وکړ چې له یو هوایي برید وروسته د شپږویشتو کسانو مړي د استوګنې له یوې ودانۍ ترلاسه کړي دي او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې تمه ده سبا ته د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام پایلو به وشي پایلو به د هند احمد آباد ښار په نریندرا مودی سټیډیوم کې د کوربه هندوستان او آسترالیا ترمنځ وشي آسترالیا د کرکټ د نړیوال جام 15 واره اتلولي ګټلې ده هند هم دوه واره دغه اتلولي لزانه سره لري دوی د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړې څو یې فاینل ته لار پیدا کړه خبرونه مو واوریدل کولای شئ د تو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ دغه پروگرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمنی په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده عبدالباری عمر چې د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې رئیس دی د پنجشنبې په ورځ په کولن کې یوې غونډې ته غېدلی او د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه خبرې کړي دي په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسېږي او خپلو کیسونو دپاره منتظر دي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي او متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوالې دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي
دو کال کیږي موږ تمرین ته نه تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بیخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزه هم تاسو ته رپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. راځو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولی دي. له دې ډلې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او په یوه غونډه کې دغه څرګندونې غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورلمخه د طالبانو دغه چارواکي له سفر خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه ده ورکړې. د چې دغه عکس العملونه څه دي او ولې لانجمني شوي دي، د ازادي راډیو خبریال سید شینواری هم دا شی بل جرمني په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریکوي. شینواری صاحب که زموږ غږ تاسو ته درځي نو مهرباني وکړئ په دې اړه باندې وروستي جزئیات کله موږ سره شریک کړئ. مننه.
تاسو ته غرازی سلامونه او نیک هیلي ټولو همکارانو د ازادي راډیو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تطویر کول یا بیان کول، همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل، دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي او دلته دوی په بلجیم کې، همداراز په هالند کې او همداراز په جرمني کې ځینې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی لپاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر رابطه باندې، مثلا ځینې غونډې کول چې هلته د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی، همداراز ځینې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوی او ځینې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله، دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلو چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سختې نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه دته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ما ته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستل دی او دا عکس نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ڈی ٹی بورتوی دوی هم بخنه غوښتي دا، ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنګوند د پاره ځای اخیستو بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکړي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر رابطه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیسته دی او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډیره جدي نیولې ده او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوسته دی او دلته ورته غونډه نیولې ده او دا هغوی د نیولو هڅه روانه ده.
کوم چې په دې اړه مو بشپړ توضیحات له موږ سره شریک کړل. البته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه باندې بیان ورکړی او په جرمني کې په یوې غونډې کې د باری عمر څرګندونی او حضور غندل ویلی و چې جرمنی دغه شخص ته ویزه نه ده ورکړي. تر دې مخکې هم په اروپا کې د طالبانو د یو شمیر چارواکو حضور او دعوت ګڼ خبرګونونه پارولی و. له هغې ډلې په ناروې کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي سفر هم لانجې پارولې وې. د ویل ده چې د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي د سفري بندیزونو سره مخ دي، خو نور چارواکي له دغه امر مستثنا دي او ځینو د سیمې لرو او نږدې هیوادونو ته هم سفرونه کوي. د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس ورزو په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو په ارتباط باندې، سره له دې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې فایده ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت اطلاعاتو وزیر جان محمد سکسی د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دایرام وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ده چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د پاکستان د دې پرېکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي و چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان د حکومت دې پرېکړې ته اندېښمن دي. موږ له یو شمېر سره خبرې وکړې، دوی خپلې اندېښنې څرګندې کړې او وی ویلې چې د یو شمېر ستونزو او امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله دوی له افغانستانه وتي دي او پاکستان ته تللي دي. د پاکستان کې یو افغان کډوال شاکر اسلامي په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچي ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ ادا کړي چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیاسلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هیوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده. مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس به هم ورشو هرات ته. د هرات یو شمېر اوسیدونکو چې وروستیو مرګونو زلزلو ځپلی دي ازادي راډیو ته ویلي دي چې له شاوخوا څلوېښتو ورځو تیرېدو وروسته لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی ویل چې ژمی را روان دی او اورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. بیا هم له سنا کاکړه په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یوه میاشت او لس ورځې تېرېږي، خو لا تر اوسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تېروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې اوسېږي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایبرافي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. یادونه ده چې په دې کلي کې ډېری کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو. بصیر احمد چې په خیمه کې شپې ورځې تېروي، موږ سره یې په خبرو کې وویل چې په خیمه کې ژوند کول ډېر ستونزمن شوی ځکه له دوو ورځو راهیسې باران ورېږي او هوا هم سړه شوې. یو شمېر نورو زلزله ځپلو هم موږ سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وویل. دوی وویل چې هوا سړه شوې، ماشومان، زاړه، واړه ټول ناروغان شوي دي او دوی له دولت څخه وغوښتل چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناه جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمدالله متقي تر دې دمه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وضعیت له نږدې څېړي وایي، د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو، د کورونو جوړولو لړۍ پیل شوې خو لا کارونه یې نه دي بشپړ شوي او خلکو ته نه دي سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د هرات له 215 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. مننه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تلانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان ووتل چې اسرایلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه ویډیوي رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له شفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته یې پناه اخیستې وه نن ووتل. د غزې په ترانګه کې شفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تېره اونۍ اسرایلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څانګې خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
حدود 5000 نفر از بیماران
شاوخوا 15000 ناروغان او روغتیایی مسؤولان او بې ځای شیو چې دلته پناه اخیستي وه نن سهار روغتون پریښود او د غزې د جنوب لور ته پلی روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایی وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اړې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. دروختون چارواکو نن له اسرایلی ځواکونو دروختون د تخلي امر تر لاسه کړ. بل لور ته دروختي مسولانو په وینا د اسرایل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې پر ورځ بمباري وکړه چې له عمله لشتر لشه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرایل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی وو چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تېره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د 16 فلسطینیانو د وژلو او د 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یو کور د بمي برید له امله 16 فلسطینیان وژل شوي دي.
د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزیا ستوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزیا ته داخل شو چې له دې سره د غزیا په اکثر سیمو کې د قطع شوي برېښنا ستونزه تر یو بریده حل شوه. د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم دا شی په ژوندۍ بڼه ګورئ. ورزو سویس ته هلتا ساينس پوهانو یو داسي برېښنایی آله جوړ کړی ده چې د پارکنسنز په نوم د یو عصبي ناروغي ښکار کسان د دې جوګه کوي چې په خپلو پښو باندې وګرځي. پوهان دا یو مهم پرمختګ بولي خو وایي په لړ کې د نورو آزموینو لپاره هم اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د فرانس دغه د شپېته کلن کس له تیرو ډیر شکلون رایسي د پارکنسنز له وجې د ګرځېدو قابل نه و، خو د سویزرلند د دوو ساينس پوهانو نوښتې ژوند دور بدل کړ.
زه درې یا څلور کیلومتره ګرځېدی شم خو بیا ودرېږم. پخوا مې زیات څخه زیات 300 متره تک کولی شو. زه دا نه وایم چې په 15 منټه کې به څلور کیلومتره وګرځم، البته یو ورځ به دې ته هم ورسېږم.
پارکنسنز داسې دماغي ناروغي ده چې پکې یو انسان پر خپل وجود کنټرول نه لري، بدن یې په لړزان او وجود یې بیخي وچسي. دغه ناروغي چې څومره زیاتېږي هغومره ورسره شي ناروغه له خبرو او ګرځېدو ولویږي.
دا د پارکنسنز د ناروغۍ نوې علاج دی. په پارکنسنز کې موږ په عمومي توګه لیدلی چې ناروغي زیاتېږي، نو ورسره د انسان د تګ انداز غیر عادي کېږي. نو موږ له دودیزو لارو د دغه سې غیر عادي حالت علاج نشو کولی.
جوسلین بلوش او گریگوار کوختین د مارک د ملا په هټ کې د الکترودونو یو پیچلی نظام چې ورته نیورو پروتسس ویل کېږي نصب کړی.
موږ په تیرو شلو کلونو کې حرام مغز ته د حرکت ورکولو لپاره د یو کره نظام په جوړولو کار وکړ چې له مخې یې د حرام مغز د زخمي کېدو له وجې شل شوی انسان بیرته د تګ قابل کړو. یو وخت مو سوچ وکړو چې آیا نشو کولی چې د همدې طریقې کار له مخې د پارکنسنز د ناروغانو د تګ انداز هم ښه کړو. د دواړو وجې مختلفې کېدی شي، خو په دواړو حالتونو حرام مغز پر ځای وي، البته له دماغه پیغام نشي ترلاسه کولی.
ازمانه لومړی پر پیزوګانو وسوه او ورپسې بیا پر مارک چې دی په ملا کې د نیورو پروتسس لګېدلې دغه نظام د ورځې 8 ساعته چالانوي.
زه اوس په یوازې سره لایبرری او د لامبو هاوس ته تلی شم چې پخوا مې یې تصور هم نشو کولی. زه به غورځېدم او پورته کېدم، خو اوس ډېر ښه یم، اوس ډېر ژر بېرته راپورته شم.
بلوش او گریگوار د پارکنسنز پر شپږو نورو ناروغانو هم نیورو پروتسس ازموي چې وګوري آیا پر ټولو یې یو شان اغیز دی او کنه. د هر یو بدن ورته جلا جلا غبرګون شوي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم بختیار سایل ته ورزو چې د سپورت نړۍ کې مهم څه پیښیږي.
سلامونه تاسو ټول درنوونکو ته. تاسو د خبری مجلې په پایل کې د 500 سوریز نړیوال جام د پایلوبیا د ونه وکړه. نن د همدې پایلوبیا په تړاو د دواړو هیوادونو لوبډلمشرانو رسنیو سره خبرې کړې دي. د هند لوبډلمشر روهیت شرما رسنیو ته ویلي دي چې دا به یوه ډېره ښه پایلوبه وي. هغه وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په بیلابیلو لوبلړیو کې او په بیلابیلو طریقو د دې نړیوال جام د ګټلو لپاره تیاری کړې دي. د نوموړي په باور چې په هند کې لوبه کول د دوی لپاره ډیر اسانه وي او دا ډېر څرګند کړ چې خلو به تر سره کوي. خو د دې ترڅنګ دا هم وویل چې هند استرالیا خپل وروستۍ اته سیالۍ په ډیر متفاوت ډول ګټلې دي او نږدې هر لوبغاړي ښه پرفارمنس کړی چې دا هغه څه دي چې پایلو بابا اسانه نه وي او پایلو بابا داسې وي چې د لیدلو وړ به وي. بل لور ته د آسټرالیا لوکل مشر پاٹ کمنز بیا په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هم اډوانټیج یا په بل ملک کې لوبه کول دوی ته کومه ستونزه نه ده. او دوی وویل چې له ډیره وخته د په هند کې له هند سره دوی سیالۍ کړې دي او ډیرې ګټلې دي او پایلو ډیرې پایلو به دغه په باور چې آسټرالیا ګټلې دي دغه نړیوال جام د ګټلو ډیره تجربه لري. او د دې ترڅنګ یې دا هم وویل چې لوبغاړو یې په وروستیو څو سیالیو کې داسې لوبې کړې دي چې هغه د نړۍ د خبرونو سرته کې ګرځېدلې ده. د په ډاډ او په باور چې هماغه ډاډ به لوبغاړي په پایلوبه کې هم لا ښه وځلی. د دې ترڅنګ هندي رسنیو په خبرونو کې ویلي دي چې پایلوبې ته به د کرکټ هغه 12 لوبغاړي هم وروبلل شي چې تیر ځلې په تیر نړیوال جامونه خپل هیوادونو ته ګټلې. یعنی هغه لوبډل مشران به هم وروبلل شي او هغوی ته به ځانګړې ډالۍ هم ورکړل شي. دغه راز به د آسټرالیا او هند لومړي وزیران هم لوبه په لوبغالي کې لنګدي ننداره کړي.
بوټونه
کې دا هم بله
بله مننه. یو څه بلم چې وخت هم کم مل دا پوښتنه مو کوم په دې خواله رسنیو کې افغانان دی کوم ټیم پلویان دی دوی خو به وایي او بل دا چې ارزونې څه دي؟ آسترالیا 15 واره جام ګټلې، هند 2 واره.
په خواله رسنیو کې تر ډیره پورې هغه افغانان چې د افغانانو خبره وکړو، افغانان تر ډیره د هندي لوبډلې مینوال دي او دوی تر ډیره پورې دا هیله هم لري چې هند دغه پهلو به وګټي. او د کرکټ مبصرین هم دا وایي چې هند په دې نړیوال جام کې یو ډیره متفاوته لوبډله لري او دا تفاوت یې په دې کې دی چې دوی چټک بولینګ دا ځل په دې نړیوال جام کې ډیر غښتلی ده چې بیا په ځانګړې توګه د محمد شمی او ورسره د بومرا یادونه کوي. دغه راز په د میډل یا د منځنیو اورونو لپاره د جډیجا او کلدیپ یادو جوړه هم غښتلی بولي.
مننه کوم بختیار سایلو چې د سپورت نړۍ مهم خبرونه له موږ سره شریک کړل. البته تر ټولو لوی خبردار دی چې سبا نړیوال جام پایلو به ده، فاینل د کوربه هند او آسترالیا ترمنځ په احمد آباد په نریندرا مودی سټیډیوم کې. یو بل ورزشي مسله هم شته، غدا چې د پارالمپیک د معلولیت لرونکو ټیمونو نجونې ورزشکاران وایي چې له 2 کلو راهیسې چې طالبان حاکم شوي دي، نه یې ورزش کړی او نه هم بهر ته د سیالیو لپاره تللي دي. دوی وایي چې ژوند ورباندې په سختۍ تیریږي او هیله منې دي چې وکولی شي یو ورځ بیا سپورت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
په تیرو 2 کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هندبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړه راځي او ورته ژاړم. فکر کوم د هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلا داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپل ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټ بال د ملي لوبډلې غړي شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم چې خوشم
زه له هر څه ستړي شوی يم، هیڅ مې نه خوښوي. زه تل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله موږ په ژوند کې مایوس کېږو، زه فکر کوم چې زه اوس د خپلې کورنۍ او ټولنې بار یم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډېره مینه مې تمرین کاوه.
ورزش بودن یې رښتیا مې دوست شتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړی وحیده نوري وایي چې څو ځله یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات مې ډېر شوي دي،
بعض وقت میں ڈر ضرورت انگی ہتا او فیلن ہیس تصفالیت خاص نہ لرم چ زوے میں چاغا کسان مصروف کما او فکر او دغه چ دی زمنگ دی وجن ش منگ تمنات نو لرو دی انجونی د روانی ستون سر مختی
دا خزی د طالبان له حکومت نړیوال ټولنې او د اولمپیک له نړیوال کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته